سر
ډیره مننه عباس صاحب تاسو هم ستړي مشي سلامونه بیا هم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې په دې خبرونه کې د افغانستان د سولې په اړه سبا افغان پاکستانی او سعودي علما سره جرګه کیږي
غونډه ډیره مهمه ده دا اولین ځل به چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس کې اشتراک کوي
تخار کې خلک د خپل سره وسلوالو له ظلمه تر پوزې رسیدلي
خپل سره وسلوالو په عامو خلکو باندې وسلوالو برید کړی و ترڅ کې ډېر ستنه د سینګیو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو
افغانستان کې د کورونا ورځنۍ رسمي شمیرې د وبا له پایله تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي چارواکي له نړیوالو مرسته غواړي
سپک ماشین په برخه کې د اکسیجن دستګاو نصبولو په برخه کې هم په مرکز هم په ولایتو کې د واکسین د تطبیق په برخه کې د مرستو
او په بلخ کې لرغوني آثار د ویجاړېدو له ګواښ سره مخامخ دي خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم مخکې لدې چې راپورونو ته وار ورکړو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د افغانستان پاکستان او سعودي علما سبا د افغانستان په اړه جرګه کیږي ملګری ملتونه وایي د افغانستان اوسنۍ ستونزه د نړیوالو په ګډ کار سره حل کیدی شي او له چین نه د کورونا واکسین سبا کابل ته را رسیږي بشپړ خبرونه د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کانفرنس کې د پاکستان مهم چارواکي برخه اخلي په پام کې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو سازمان په کوربتوب د افغانستان پاکستان او سعودي عربستان دینی علما سبا پنج شنبه پر دې موضوع خبري وکړي د ارشاد حج او اوقاف وزارت ویان فضل محمد حسیني ازادي راډیو ته وایي
د کانفرنس کې له پاکستان دی دغه هیواد د اسلامي چارو وزیر او لوی لوی علما ګډون کوي او همدا شان د افغانستان د ارشاد اجاقاپو وزیر او د افغانستان سفیر په وای سی کې او سعودي عربستان کې او د دې هیواد د موږ د هیواد نور مشهور علما به په دغه کانفرنس کې ګډون کوي
دا کانفرنس داسې وخت جوړیږي چې په افغانستان کې د ناامنۍ او پیښې خورا زیاتې شوې دي د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پرون په یوه اعلامیه کې وویل په زیاتو سیمو کې جنگي وضعیت دی او خلک له ستونزو او د قرباني کېدو له خطر سره مخامخ دي په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ژان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډلهیز اقدام په مرسته د حل وړ ده راپورونه وایي آرنو پرون سه شنبه تهران ته ورسید او د ایران د بهرنۍ چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره یې وکتل د ایران دولتي اجانس ارنا راپور ورکړی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز ویلي چې د هڅو تمرکز د افغانستان د رواني لانجې د حل لپاره د ډلهیزو همکاریو خپلول دي په راپور کې راغلي چې ایران د بهرنۍ چارو وزیر د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې د هڅو ملاتړ کړی بلخو اسوسییټډ پریس خبري اجانس راپور ورکړی چې ایران په افغانستان او عراق کې د امریکا پوځي حضور د ځان لپاره ګواښ بولی او تل له دغو هیوادونو د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه کړې ده په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسینونه د ام سی سی شرکت په همکارۍ کابل ته راوستل شول جاوید احمد قایم ازادي راډیو ته وویل د سینوفارم په نوم دغه ولکه دوزه واکسینونه او سبان دی ولکه سرنجونو بسته به سبا پنج شنبه کابل ته ورسیږي
د انتقال لپاره او سره د بیمه لپاره تقریبا 1.1 میلیون یوان چې کم درې لکه ډالر کېږي په کارو دا مصارف د ام سی سی شرکت په غاړه واخیستل او بیا مو د جنرټیک په نامه باندې د انتقال یو شرکت پیدا کړ چې د مواد انتقال کړي ترانسپورټي شرکت ته مو ورته تسلیم کړل دغه مواد به ان شاء الله په لسم د جون باندې په کابل ته ورسیږي
دا واکسینونه داسې مهال کابل ته پر رسیدو دي چې په افغانستان کې د وبا له پایله ورځنۍ مثبت شمیرې تر ټولو لوړې کچې ته پرون ورسېدې په دې اړه هم درته په خبرونه کې بشپړ حال درکو په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخواني پوځي مشر راتکو ملادچ د استیناف غوښتنه رد کړه د دغه استیناف د عمری بند د سزا په وړاندې غوښتي وو. ملادیچ تر دویمې نړیواله جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو ناوړه جنایتونو کې د خپل رول له کبله محکوم شوی. محکمې په پرونی جلسه کې چې د کورونا ویروس د محدودیتونو له کبله د تړلو دروازو تر شا وشوه خپل حکم صادر کړ. د استیناف د غوښتنې رد کېدل په دې معنا دی چې دغه 90 کلن پخوانی جنرال به خپل پاتې عمر په بند کې تیروي. پر ده په لګېدلو تورونو کې د 1995 کال په نیمایي کې د بوزنیا د سرب ځواکونو لخوا د بوزنیا په ختیځ ښار ګوټي سربرنیسا کې د شاوخوا 8000 مسلمانانو نارینه و او هلکانو ډله ییزه وژنه هم شامله ده. ملادیچ د محاکمې په ټوله پروسه کې پر خپله بې ګناهۍ ټینګار کړی. نړیوال بانک وایي که اروپایي او مرکزی آسیا هیوادونه لا هم د کورونا ویروس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي، د دغو ساحو اقتصادي لیدلوری به تت وي. د پیسو نړیوال صندوق پرون سې شنبه په خپل تازه اقتصادي راپور کې ویلي د دوی د ډلبندۍ له مخې په دغو ساحو کې 23 هیوادونه به په 2021 میلادي کال کې 3.9% اقتصادي وده ولري. د راپور په حواله د کورونا ویروس د نویو پیښو د زیاتېدو له کبله ښایي دغو هیوادونو بهرنۍ تقاضا زیاته وي او د صنعتي مالونو قیمتونه به هم پکې لوړ شي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انټونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. د شورا عمومي اسمبلې ته چې 193 هیوادونه یې غړي دي سپارښتنه وکړه چې د 2022 میلادي کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د 5 کلونو لپاره خپل ماموریت نوی کړي. په ملګرو ملتونو کې د استونیا سفیر سوین یرګنسن چې روانه میاشت د امنیت شورا مشري کوي ویلي عمومي اسمبلې به احتمالا د جون پر 13 د غږ مارنه تصویب کړي. ګوتریش چې پخوا یې د پرتګال د صدراعظم په توګه هم دنده ترسره کړې د 2018 میلادي کال په جنورۍ میاشت کې د پخواني سرمنشي بانکی مون پر ځای د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه وټاکل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو واورېدل که چیرته غواړئ چې ویل ولې زموږ ویبپاڼې ته ورشئ پته د ازادي راډیو .com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر د افغانستان، سعودي عربستان او پاکستان د دینی عالمانو سبانۍ کنفرانس د افغانستان د سولې لپاره مهم بولي. محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل دا لومړی وار دی چې د پاکستان دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو په یوه مجازي کنفرانس کې جرګه کیږي، خو ځینې تحلیلګران فکر کوي چې د پاکستان دینی عالمان لا هم د اسلام آباد تر سیاسي فشار لاندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د ارشاد حج او اوقافو وزیر وایي د دې کنفرانس د چمتووالي چارې 2 کاله مخکې پیل شوې وې. دغه یو ورځنی کنفرانس سبا پنجشنبه د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب جوړیږي. د ارشاد حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې په اړه دغه کنفرانس مهمه بوله، ځکه د په وینا د اول وار لپاره د پاکستان ګڼ شمېر دینی عالمان د افغانستان د سولې په تړاو له افغان دینی عالمانو سره جرګه کیږي.
د افغانستان علما، د پاکستان علما، د سعودي علما د رابطې علم اسلامي تر مشرۍ لاندې ده غونډه ډېره مهمه ده. 2 کاله مخکې موږ دا پروګرام شروع کړی و چې دا غونډه وشي. له اوس وسوه دا غونډه ډېره ځکه مهمه ده چې دا اولین ځل به یې چې د پاکستان علما په غټ تعداد باندې د افغانستان د سولې په تړه کنفرانس کې اشتراک کوي.
د پاکستان پر ځینو دینی عالمانو په وار وار انتقادونه سوي چې د افغانستان د رواني جګړې د حرام بللو له اواز سره خپل ژغ نه دی ملګری کړی. ځینو دینی عالمانو له دې ډلې د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل رحمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې روانه جګړه روا بللې ده چې دغه څرګندونې په وار وار غندل سوي هم دي. په کابل کې د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد په دې باور دی چې په پاکستان کې اکثر دینی عالمان د اسلام آباد د پالیسیو تر اغېز لاندې دي او تل یې د پاکستان د ځانګړو ادارو په غوښتنه فتواګانې صادرې کړي دي.
پاکستان کې اصلا مستقل او بې پرې دینی عالم وجود نه لري. دوی هیڅکله هم د اسلامي قوانینو یا احکامو هغه که نسوي، که جعفری، حنفي، مالکی، شافعي او یا هم حنبلي فقهي له مخې فتوی نه دي ورکړي، بلکې د پاکستان د قوانینو او د خاص ادارو تر تاثیر لاندې د اسلام په نوم اسلامي احکام او فتوی صادرې کړي. د افغانستان د جګړې د حرامیدو په حق نه یوازې د افغانستان د جید علماو، بلکې په انډونیزیا کې د نړۍ علماو، همدارنګه د مصر او عربستان علماو په وار د افغانستان جګړه حرامه بللې، لکن پاکستانی علماء او تل افغانستان دارالحرب بللې.
په ورستیو کې ګڼو اسلامي سازمانونو او د ګڼو هیوادونو دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د روانې غبرګولیا جوزا میاشتې پر څلرمه د فلسطین، اردن، ترکیې، عراق او لبنان دینی عالمانو هم په یوه آنلاین کانفرانس کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا روانه جګړه ناروا وبلله. د تیر لمریز کال په لندې قوس میاشت کې په نایجر کې د اسلامي همکاریو سازمان لخوا د سولې او پراختیا لپاره د تروریزم پر ضد د یووالي په نوم کانفرانس، تر هغه مخکې د فلسطین د دینی عالمانو د ټولنې مشر او د القدس جومات امام دکتور الشیخ اکرمه صبري او د لړم عقرب میاشتې پر څلرمه د بنگلادیش دینی عالمانو او مفتیانو د یوه کنفرانس پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بللې ده. د مالیزیا د اسلامي یووالي نړیوال بنسټ بیا د عقرب یا لړم پر یولسمه په یو رسمي لیک کې په افغانستان کې روانه جګړه د شریعت خلاف بللې وه. بلخوا د کویت ځینو دینی عالمانو د لړم یا عقرب پر 23مه په افغانستان کې روانه جګړه ناروا بلله او وی ویل دا جګړه شرعي جواز نه لري، په ځنګړي ډول وروسته له هغې چې طالبانو له امریکا سره موافقه لاسلیک کړه. په مرغومي اجد میاشت کې په نوي ډیلي کې د افغانستان او هندوستان دینی عالمانو هم په ګډه اعلامیه کې د افغانستان روانه جګړه تحریم کړله. خو د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان دینی عالمانو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په تړاو چوپتیا غوره کړې ده.
و موریدل چې سبا د افغانستان، پاکستان او سعودي دینی علما سره جرګه کیږي او په افغانستان کې د سولې په لارو چارو خبره کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان دینی علما چې تر ډیره ورته د افغانستان د جګړې ته د لمن وهلو ګوته نیول کیږي په داسې یو کانفرنس کې برخه اخلي. په افغانستان کې یوازې جګړه له خلکو قربانۍ نه اخلي، بلکې دغلته خپل سره وسلوالې ډلې هم هره ورځ په فعالیتونو بوخت دي او حکومت ته په سرخوږی سربیره ولسته زیان اړوي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د دوی د وی څېړنې ابتدایي پایلې ښیي چې په تخار کې د خپل سرو وسلوالو یو قومندان د شینوارو او څنځایو په سیمه کې 13 تنه ولسی وګړي نیولي، 4 ترې وژلي او نورې له وهلو ډبولو وروسته خوشي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تخار ولایت کې د خلصرو بسلوالو یو قومندان د دې ولایت د څنځوی او شینوارو سیمه کې 13 تنه نیولې دي، 4 تنه ترې وژلي او نورې بیرته خوشي کړي دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د اعلامې په وینا د خلصري قومندان وروسته له هغه چې د جوزات میاشتې په 15مه نیټه د طالبانو سره په یوه جګړې کې وسلوال ووژل شول، د غش په توګه د سیمې ولسي خلک وژلي او یو شمېر یې ناقانونه نیولي دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دا جنګي جنایت بللی او له افغان حکومت څخه یې غوښتي چې د دا ډول خپلسرو مخه دې ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکو په خپله اعلامیه کې د تخار د دې خپلسري قومندان چې د 4 ولسي خلکو په وژنې او د نورو په خپلسري نیونې او ربړونې تورن دی نوم نه دی یاد کړی. خو په تخار کې د شینوارو او سنځوی قومي مشرانو ازادۍ راډیو ته د دې قومندان نوم حاجي فتح یاد کړی دی. د تخار د سنځوی د سیمې یو اوسیدونکي محمد سرور ازادۍ راډیو ته وویل د جوزا میاشتې په 15مه غیر مسؤول وسلوال د شینوارو سیمې ته د وشر ټولولو په خاطر تللي وو چې هلته د طالبانو په یو کمین واوښتل او 10 تنه وسلوال یې ووژل شول. د نوموړي په وینا وروسته د حاجي فتح په مشرۍ غیر مسؤولو وسلوالو له طالبانو څخه د غچ اخیستو په خاطر د شینوارو او سنځویو سیمې څخه یې 13 تنه هم وګړي برمته کړل او له ځان سره یې نامعلومې سیمې ته بوتلل چې 4 ترې ووژل او نور یې له وهلو ټکولو وروسته خوشې کړل. محمد سرور زیاتوي
تا کې شي چې د یو څه شرط باندې نه تا کې ورشي دا د دروګر
وجل شوی کسان یو هم طالبان نه دي، لوګری، نیالګر او بزګران دي او یو شمیر مسافر کسان دي چې له بدخشان څخه د سنځیو او شینواری او سیمو ته مزدوري پسې راغلی وو او دا زما د خاله زوی دی چې غیر مسؤول وسلوالو شهید کړی دی.
د سنځوی د سیمې یو بل اوسیدونکی صبغت سمیم هم ورته خبره کوي.
خپل سرو وسلوالو چې د حاجي فتح تر قومندې لاندې هلته فعالیت لري، په عامو خلکو باندې وسلوال برید کړی وو چې په ترڅ کې 13 تنه د سنځویو بزګر له ځان سره برمته نیولي وو او له هغې جملې نه یې 4 تنه په شهادت رسولي دي. حکومتي چارواکي او عدلي او قضایي ارګانونه دې موضوع ته جدي توجه کوي تر څو د دغسې ظالمانو مخه په راتلونکي کې ونیول سي.
خو د تخار د امنیت قومندانۍ ویاند عبدالخلیل اسیر بیا وایي چې د غیر مسلو وسلوالو او طالبانو ترمنځ نښته کې څلور تنه ملکي وګړي هم وژل شوي دي.
افراد عاجفتی یک تن از مسلح غیر مسئول که در قریه چشمه بنگی قرار داره وارد قریه
د حاجی فتی په نوم یو غیر مسئول وسلوال قماندان چې د تخار د بنگی ولسوالۍ د چینی په کلي کې قرارګاه لري. د قماندان وسلوال کسان د شینوارو سیمو ته ځي او هلته د طالبانو له کمین سره مخامخ کیږي او په نتیجه کې یې لس تنه غیر مسئول وسلوال وژل کیږي. او بیا د حاجی فتح غیر مسئول وسلوال د سیمې یو شمیر کسان له ځان سره بیایي چې تاسې ولې طالبانو ته دلته ځای ورکړی دی، او هغه کسان هم په هماغه ورځ بیرته خوشی کوي.
د نوموړي په خبره د حاجی فتح په مشرۍ دغه غیر مسئول وسلواله ډله له تیر کال راهیسې د کندز خان آباد ولسوالۍ څخه د تخار بنګي ولسوالۍ ته راغلې او په سیمه کې فعالیت کوي او په هیڅ دولتي ارګان کې رسمیت نه لري. د سنځوی او شینوارو په سیمه کې په ملکي وژنو او ځورونو تورن قماندان حاجی فتح څو کاله مخکې په وژنو، تښتونو او غلاو کې د لاس لرلو په تور د حکومت لخوا نیول شوی وو او د کندز په محبس کې بندي وو، خو کله چې په 1994 کال کې د میزان میاشت په شپږمه طالبانو د لنډې مودې لپاره کندز ښار ونیوه او محبس یې مات کړ، حاجی فتح له زندان وتښتېده او بیرته یې وسلوال فعالیتونه پیل کړل. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم د تخار د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده، د منګلو او لوګرویو سیمو اوسیدونکو او دغه راز د تالقان اړوند د شینوارو او سنځویو د سیمو اوسیدونکو د دغې غیر مسولې وسلوالې ډلې له بېځایه ځورونو او خپلسرویو څخه شکایتونه کړي دي.
آزادی رادیو دولسنی منظری چپا او ایف ایم سل آشاریا پنج چپا.
اوس هم په افغانستان کې د کورونا په روان وضعیت تمیږو. په افغانستان کې د کورونا ویروس د درېیمې څپې له زیاتېدو سره جوخت، ځینې نړیوال سازمانونه وایي هڅه کوي له افغانستان سره په روغتیایي برخو کې خپلې همکارۍ پراخې کړي. د افغانستان روغتیا وزارت غوښتنه لري چې دغه نړیوال سازمانونه دي د مصنوعي تنفس د دستګاه، اکسیجن او کورونا ضد واکسین په برخه کې خپله مرسته زیاته کړي.
د افغانستان روغتیا وزارت پرون سه شنبه په افغانستان کې په کورونا وایروس د 1024 کسانو اخته کېدل او 450 کسانو مړینه ثبت کړله چې دا تر ټولو لوړ شمیر ګڼل کیږي. خو اټکل دا دی چې واقعي شمیر شایي تر دې 100 برابر زیات وي، ځکه زیات کسان ټیسټ نه کوي یا د ټیسټ کولو امکانات نه لري. د کورونا وبا د درېیمې څپې چټک خپروي روغتیا وزارت او نور نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل نړیوال خیریه او روغتیایي سازمانونه له وزارت سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کولای سي.
نړیوالې ادارې په بیلابیلو برخو کې د روغتیایي سکتور سره دوی مرسته کولی شي، خصوصا د وینټیلیټور، سیپاپ ماشینو په برخه کې، د اکسیجن دستګاه او نسبولو په برخه کې، هم په مرکز هم په ولایتو کې ځینې روغتونونو کې چې دغه سهولت د اکسیجن دستګاه نه دی موجود. بله مهم مسله د واکسین او د تطبیق په برخه کې چې ډېر مهم او اړین او ضروري دی، په دې برخه کې دوی کولی شي چې د افغانستان هېواد خصوصا د روغتیا وزارت سره دوی مرسته وکړي.
په وروستیو ورځو کې ځینو نړیوالو سازمانونو د دستګاو او نورو اسانتیاو په برخه کې د خپلو همکاریو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پرون په یو ټویټ کې د افغان جاپان له روغتون سره د کووید-19 ناروغي یا کورونا وایرس د تشخیص د ظرفیت لوړولو په هدف د PCR معایناتو د یوې بلې دستګاه د ورکولو خبر ورکړ. بلخوا په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ ادارې یا یونیسف ویان فریدون آریان ازادي راډیو ته وویل چې په وروستیو کې د ادارې هم د همکاریو هڅې چټکې کړي دي.
یونیسف په دې ویاړي چې په دې تبادله ده چې د کووید-19 پر وړاندې مبارزې لپاره مختلف ډول مرستې وکړي او خپل ملاتړ وکړي، لکه څرنګه چې یونیسف په دې تبادله ده چې پچکاریو غټه محموله تهیه کړي، په عین وخت کې امنیتي بکسونه یا سیفټي باکسز چې ورته وایي هغه تهیه کړي، د واکسین د غوښتنې لپاره مثبت کارونه وکړي، خلکو ته معلومات او عامه پوهاوی مخته ویسي، د وزارت ستامت سره نږدې کار وکړي ترڅو دغه واکسینونه چې یونیسف د کوواکس د لارې وزارت ته ساته ماته د افغانستان خلکو ته تهیه کوي د دې د کیفیت تضمینول وشي.
په افغانستان کې د کورونا وایرس د درېمې څپې له کبله د پوهنې وزارت هم د کابل په ګډون په 14 ولایتونو کې د لګول سویو محدودیتونو موده پرون سېشنبه د دوو اونیو لپاره وغځوله. وزارت وایي د ښوونیزو او تحصیلي مرکزونو ترڅنګ به د ودونو سالونونه، سپورټي کلبونه او د لامبو حوضونه تړلي وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا پرون ویلي د روغتیایي منابعو د کموالي، د خلکو لخوا د ټیسټ نه کولو او په کورونا وایرس د مړو د نه راجستر کولو له کبله شایي په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته او مړو شمیر خورا زیات وي. روغتیا وزارت په وار وار خلکو ته سپارښتنه کړې چې په کورونا وایرس د نه اخته کېدو لپاره ماسکونه وکاروي، له یو بله دوه متره فاصله وساتي، لاسونه په وار وار په صابون ومینځي او د ګڼه ګوڼې ځایونو ته دې له تګ څخه ډډه وکړي.
قدرمن اوریدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ خامخا ماسک نه استفاده وکړئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په دویم نیمایي کې درته 19 پروګرام ازادي او اوریدونکي هم لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په خپل غږ ثبت شوي پیغامونه، ستاسو د سیمې ستونزې اوریدل شوي، او هڅه شوي چې له چارواکو سره په اړه مرکه هم وشي. اوس هم راځو دې ته چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې لري.
اس بي اس خبرونه له افغانستانه د استرالیایي ځواکونو لوټلو سره د هغو افغانانو د ویزو د بهیر په اړه مقاله خبره کړې چې له دغو ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی دی. په مقاله کې راغلي چې د جون په لومړیو کې د استرالیا د بهرنی چارو وزیر ماریس پین د سنا کمیټې ته وویل چې هغو افغانانو ته د ویزو بهیر به له هغې پروسې سره سم پرمخ ځي چې له 2013 کال راهیسې روانه ده. د هغه افغانان دي چې په افغانستان کې د استرالیا له ماموریتونو سره کار کړی دی. د مقالې په وینا دا خبرې داس مهال دي چې له افغانستانه د دغو افغانانو د ایستلو غوښتنې زیاتې سوي، په ځانګړې توګه د کله راهیسې چې د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنیو پر وړاندې د طالبانو تهدیدونه زیات سوي. د اس بي اس په مقاله کې راغلي چې تر اوسه 40 افغانانو ویزه ترلاسه کړې چې په افغانستان کې له استرالیایي ځواکونو سره کار کړی وو، او ګڼ نور به د جون په 16 او 18 نیټه له افغانستانه استرالیا ته انتقال کړای شي. د مقالې په پای کې لولو چې د استرالیا د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې له 2013 کال راهیسې له افغانستانه 1200 افغانان استرالیا ته انتقال شوي چې له استرالیایي ماموریتونو سره کار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقوقو نړیوال سازمان د جون میاشتې په 8 نیټه ویلي هغه هیوادونه چې ځواکونه له افغانستانه وځي باید د افغان ترجمانانو او نورو کارکونکو د ویزو پروسه چټکه کړي چې له بهرنیو ماموریتونو سره په افغانستان کې کار کړي. د دې ادارې په وینا له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره دا بیره زیاته شوې چې طالبان به دا کسان هدف وګرځوي. فارن پالیسی خبرونه په افغانستان کې د کووډ 19 د خبرېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې د دوشنبه په ورځ د عامه روغتیا وزارت ارقام ښیي چې په افغانستان کې 45 کسان د کووډ 19 له ناروغۍ مړ شول، او له فبروري میاشتې راهیسې چې په افغانستان کې د کووډ 19 لومړی مثبت پیښه ثبت شوې وه، د مړو سوي شمیر 3015 ثبت شوی دی. مقاله د روغتیایي کارکونکو له قوله لیکلي چې ډیری افغانان د کورونا وایرس ناروغي نه راپور کوي، او خلک په خپل کورو کې ناروغ سوي او مړ سوي دي. د فارن پالیسی د مقالې په وینا حکومت ویلي چې د کابل هدیرې نه دي ډکې سوي، چې ګواکې له کووډ 19 څخه ډیر کسان نه دي مړ سوي. خو د مقالې د لیکوال په باور ډیری خلک د خپلوانو مړي خپلو ولایتونو او کلیو ته وړي او په کابل کې خاورو ته نه سپاري. وروسته په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې د کووډ 19 د ناروغۍ د خپرېدو په لومړۍ درو میاشتو کې افغان روغتیايي چارواکو ډېرې تیروتنې وکړې. د مقالې په وینا په افغانستان کې د اداري فساد له کبله د مصنوعي ساه اخیستلو ماشینونه روغتونونو ته ونه رسیدل، او د عادي روغتیايي توکو به یې ډېرې لوړې سوې. د کووډ 19 پر ضد د واکسینو په اړه د عامه پوهاوي نشتوالی یوه بله ستونزه یاده سوې چې د مقالې د لیکوال په باور افغانان یې له دې ناروغۍ سره لا زیات لاس او ګریوان کړي دي.
په بلخ کې لرغونی آثار د موزیم د نشتون په خاطر د لمنځتلو لګواک سره مخامخ دي. چارواکي وایي چې په بلخ کې لرغونی آثار د معیاري موزیم د نشتوالي په دلیل د خلکو له سترګو لرې په یوه نمناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي.
بلخ یو وخت چې د لرغونو شتمنیو او آثارو د لرلو له پلوه له نیشاپور، بخارا او هرات سره یو شان بلل کېده، خو اوس په دغه ولایت کې د موزیم د نشتون په دلیل لرغونی آثار لکه د طلا په اوبو لیکل شوی انجیل، د بودا او پرتې غوا مجسمه او لسګونه نور آثار په یوه نامناک او ژوبل ځای کې ساتل کیږي. د بلخ د اطلاعاتو او کلتور ریاست مشر مطیع الله کریمی ازادي راډیو ته وویل چې دا لرغونی آثار د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. دی وایي چې حکومت دی باید د لرغوني انجیل او د بودا مجسمه او داسې نورو آثارو ساتنې ته پام وکړي.
در قسمت داشتن یک موزیم معیاري کې باید
دی یو معیاري موزیم د لرلو په برخه کې کوم چې لاسراغلي آثار پکې وساتل شي موږ لوسن سره مخ یو. هغه آثار چې له موږ سره دي په یو ناوړه حالت کې قرار لري، قطعا موږ اندېښمن یو. هغه آثار چې له موږ سره شته دي د بې پامۍ له امله به له منځه ولاړ شي.
د بلخ د اطلاعاتو او کلتور مشر وایي چې له دغې ادارې سره شته آثار تفکیک او ردبندۍ ته اړتیا لري. ده وویل چې لا هم د شته لرغونو آثارو د ساتنې لپاره حفاظتي او د مینځلو مواد نشته. ښاغلی کریمی وایي چې د خصوصي سکتور په مرسته یې د موزیم جوړېدو لپاره 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده، خو ده وویل چې حدودن 5 میلیون افغانیو ته اړتیا لري. په بلخ کې اوسیدونکي او ګرځندویان وایي چې دلته د موزیم نشتون دوی د یادې سیمې د تاریخي پیژندنې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي. 28 کلن حمیدالله د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی وایي چې د لرغونو آبدو د لیدو لپاره بلخ ته راغلی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې بلخ ولایت کې ډیری لرغونې سیمې شته خو د موزیم نشتون دی متعجب کړی دی. د وویل
نبود موزیم در ولایت بلخ باعث شده که مردم نتانه از آثار تاریخی در ولایت بلخ دیدن نمایه و این آثار در نمایشگاه ها به نمایش گذاشته شود.
د بلخ د اطلاعات و کلتور اداره وایي چې د موزیم په نه جوړېدو سره به پخت محالی که په بلخ کې شته لرغونی آثار له منځه ولاړ شي. د دغه ادارې مشر زیاتوي چې د موزیم پښتون کېدای شي چې له خلکو سره شته لرغونی آثار هم راټول او نندارې ته وړاندې شي. مطیع الله کریمی په بلخ کې په خپل سر د لرغونو سیمو د کیندنو په اړه هم اندېښمن دی. هغه وایي چې په بلخ کې څه باندې 130 تاریخي او لرغونی آبدې شته چې اکثرا په نامنو سیمو کې موقعیت لري او په همدې دلیل په خود سرانه توګه کیندل کیږي.
له بلخ ورزو لغمان ته دغلته د سبزیجاتو په حاصل کې سږ کال 10% زیاتوالی راغلی. د دغه ولایت د کرنې ریاست مسؤلین وایي لغمان په افغانستان کې د سبزیجاتو د مرکز نوم ګټلی او په خبره د هیواد په ډېری ولایتونو کې اوس هم بازار لري.
د لغمان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال د دې ولایت په سبزیجاتو کې 10% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت د کرنې رئیس محمد جمیل خوشحال وایي لغمان نه یوازې سږ کال د سبزیجاتو لپاره غنی دی، بلکې دغه ولایت کې سږ کال د غلدانو په برخه کې هم د 10 تر 30% زیاتوالی راغلی دی. نوموړی وایي چې سږ کال یې ډېره برخه کروندګر د سبزیو کښت هڅولي چې له امله یې تولیدات زیات شوي او لغمان د سبزیو د مرکز په نوم یاد شوی دی. د جمیل خوشحال په خبره اوس مهال لغمان کې کروندګرو ته د تازه سبزیجاتو د ساتنې لپاره پر سړو خونو سربیره په بازار موندنه او نورو برخو کې ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړې دي. په ورته مهال د لغمان کروندګر بیا د تازه سبزیجاتو له ټیټو بیو او د مناسب بازار له نشتونه شکایت کوي. خیر محمد د لغمان د کرغیو ولسوالۍ یو تن کروندګر دی. د وایي ډیر کله تازه سبزیجات د بیو د ټیټوالي لکبله هغه مصارف نور پوره کوي کوم چې پرې شوی دي.
کومه خو سره پکار دی جمعه کې پکار دی وسره جمعه هغه بازار دی وړه کې مال ډیر ماشاءالله خوش وي ګندنم ډیر پالک هم ډیر او خاړ هم ډیر به کم به 3 روپے سم 2 روپے 3
د همدې سیمې یو بل کروندګر اخترګل وای ک په کافی اندازه ستورونه او شنی خونی وای نو د یو موسم حاصل به تر بل موسم ساتل او په دې توګه به خواري بې ځای نه تلای
سړی خونی وای هغه دروړی سبزی چې جمی کې وای مدا مشکل بنو دی مشکل سره باندې مخ کې اوس کړه غشنی خونی وای مثال یم دغه موږ ته لا ستورونه وای دا موږ ته پوجي می کې بیا دا مشکل نه و ځکه چې بهرنی وادو نه دغه راځي دغه ماروګان دا پیاز ګور 500 متره په خلته ورګي بیا ولا 200 شل په خلته ورګي دا موږ حکومت نه دا وختونه لرو چې داشنی خونی موږ ته جوړي
لغمان یو له هغه ولایتونو څخه دی چې نږدې ټول خلک په کروندو او مالداري بوخت دي او خپل ورځنی اړتیاوې هم له همدې لارو پوره کوي. د افغانستان د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي د افغانستان د سولې په اړه په مجازي کنفرانس کې د پاکستان مهم چارواکي او دینی علما برخه اخلي. په پام کې ده چې د سعودي عربستان او د اسلامي نړۍ د اړیکو د سازمان په کوربتوب دا کنفرانس سبا ترسره شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جان آرنو ایران ته په خپل سفر کې ویلي د افغانستان کشاله د ډله ییز اقدام په مرسته د حال وړ ده. په چین کې د افغانستان سفیر وایي د چین لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسینونه د ام سی سي شرکت په همکارۍ کابل ته راستول شوي. جاوید احمد قایم ویلي چې د سینوفارم په نوم د دغه 200,000 دوز واکسینونو او څه باندې 200,000 سرنجونو بسته به سبا پنجشنبه کابل ته ورسیږي. په حق کې د ملګرو ملتونو محکمې د بوزنیا د سربانو د پخوانی پوځي مشر راتکو ملادویچ د استیناف غوښتنه رد کړه. د دغه استیناف د عمري بند د سزا په وړاندې غوښتنه وو. نړیوال بانک وایي که اروپا او مرکزی آسیا لا هم د کورونا وایرس د وبا د مهارولو په چارو بوخت وي. د دغو ساحو اقتصادي لوری به سږ کال هم تطوي او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د دغه نړیوال سازمان د مشرۍ د بلې دورې لپاره د انتونیو ګوتریش د پاتې کېدو ملاتړ کړی. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په تفصیل سره زموږ په ویبپاڼه کې ومومئ. پته یې د ازادي راډیو ډاټ کام. مخکې له دې چې اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته ورشو یو دوه نور راپورونه رااخلو. د بشري حقونو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو چې له افغانستانه یې ځواکونه د وتلو په حال کې دي غوښتي چې د هغو افغانانو خوندیتوب ته د لومړیتوب ورکړي چې له دغو ځواکونو سره یې کار کړی. دغه سازمان په یو بیان کې غوښتي چې افغان کارکوونکو ته د ویزو ورکولو برنامه باید چټک شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان له هغو هیوادونو غوښتي چې افغان کارکوونکو سره د مرسته وکړي چې په افغانستان کې ځواکونه ډیرو. دې ادارې له امریکا، برتانیا، هالند او نورو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د بهیر تر بشپړېدو مخکې دي ژر تر ژره افغانانو ته د ویزو ورکولو پروسه چټکه کړي. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د سپتمبر میاشتې تر 11مې بشپړه کېږي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو امریکایي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې شایي ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر نیمایي له افغانستانه ووځي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان د آسیا برخې مرستیالې پاتریشیا ګاسمن په یو اعلامیه کې وویل هغه افغانان چې له بهرنۍ ځواکونو او سفارتونو سره کار کړی دی د طالبانو له تهدید سره مخامخ دي. طالبانو د جون په 8مه نیټه په یو اعلامیه کې ویلي هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کړی دی د طالبانو په وینا که پر خپل مخکینی کار پښیماني وشي له تهدید سره به مخامخ نسي. طالبانو له ترجمانانو او هغو کارکوونکو چې پخوا یې له بهرنیانو سره کار کړی غوښتي چې له افغانستانه ولاړ نسي او خپل ژوند ته دوام ورکړي. خو یو شمېر ترجمانان او نور افغانان چې له بهرنیانو سره کار کړی د ځان او خپلو کورنیو د غړیو ژوند ته اندېښمن دي. 2 کلنه مونا حسیني چې اساسي حقونو ته د لاسرسي په برخه کې له یو امریکایي شرکت سره 4 کاله کار کړی دی وایي چې د ویزې غوښتنلیک یې رد شوی او خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده. دې ازادي راډیو ته وویل
در سال 2014
و 2014 کال کې می له یو امریکایي مؤسسه سره کار وکړ او د امریکایي ویزې ته می غوښتنلیک ولېګه خو د ځینو محدودیتونو له کبله رد شو. نه یوازې زه بلکې ټول کسان چې د خزو د اقونو په برخه کې کار کړي راتلونکو ته اندېښنه لري.
آنها نگران هستند.
درودش کلن پیمان روفی د مزار اوسیدونکو دی. د ازادي رادیو ته ویل چې کلونه له بهرنی ځواکونو سره کار کړی دی خو اوس هم د ویزې د غوښتنلیک جواب ته پته مده.
دا چې وضعیت خراب شو لس میاشتې مخکې مې د ترجمانانو لپاره د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک ولیږه، خو تر اوسه مې ځواب نه دی ترلاسه کړی. غوښتنلیک مې دا دی، هغه کسان چې که یوه ورځ که یې لس کاله د امریکایانو سره کار کړی وي له تهدید سره مخامخ دي او باید ویزې ورکړل شي.
د امریکا د لوی درستیزانو کمیټه رئیس جنرال مارک میلی د می پشپړشتمه ویلی و چې واشنگتن داس پروګرامونه جوړوي چې د ترجمانانو او هغو افغانانو د ویزو کار چټک سي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمان د راپور له مخې اوس مهال شاوخوا 13,000 افغانان ویزې ته سترګې په لاره دي. له دغو افغانانو یو شمېر یې د امریکا ویزو ته 2 کاله منتظر پاتې سوي دي. برتانیا هم اعلان کړی چې د هغو افغانانو د ویزو کار به چټک کړي چې له برتانیایي ځواکونو سره یې په افغانستان کې کار کړی دی، خو د بشري حقونو نړیوال سازمان له دې برنامې شکایت کړی دی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا ګره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مانا یست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوریدونکو کې انټرنیټ لري حتمان به فیسبوک هم کاروي. فیسبوک نن سبا په افغانستان کې ډیره مشهوره او عامه ټولنیزه شبکه ده. نو زموږ د فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي، میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شي. هر ورځ به له تازه پیښو او خبرونو خبرېږي. د دې ترڅنګ به خکلي ویډیوګانې او مرکې هم کتلی شي. د فیسبوک پټمو ده facebook.com/azadiradio. اوس هم مخکې لیدل چې ونیس پروګرام ته ورکو یو بل راپور راخلو. افغان حکومت د برېښنا د پایو د امنیت په ټینګښت کې له خلکو د مرستې هیله لري. د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال مطبوعاتي دفتر وایي د هرې پایې لپاره د امنیتي پوستې جوړېدل ستونزمن او ناشونی کار دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مشپه یو وار بیا د پروان ولایت په جنوبي سالان کې د نامعلومو وسلوالو له لورې د برېښنا دوه ستنې د بمونو په وسیله والوزول شوې. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
وروسته له هغې چې د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په جنوب د اهنګرانو په سیمه کې د نامعلومو کسانو له لورې د بمونو په وسیله د وارداتي برېښنا دوه ستنې والوزول شوې، د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال دفتر وایي د برېښنا د ستنو د امنیت د ټینګښت طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي شي. د جمهوري ریاست د لومړي معاونیت د مطبوعاتو او عامه اړیکو رئیس رضوان مراد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه طرحې جزئیات شریک نه کړل، خو ویل چې د خلکو له مرستې پرته د برېښنا د ستنو د امنیت ټینګښت ستونزمن کار دی. دی وایي کشفي او استخباراتي بنسټونو د سیمې له خلکو سره کار پیل کړی چې د برېښنا ستنو د تخریب کوونکو په نیولو کې مرسته وکړي.
د سیمې د مشرانو له همکارۍ پرته شاید ممکنه نه وي. یعنی سلګونه پایې د برېښنا دي، هرې پایې ته خو لیوا سړی نه شي جوړولی او نه هرې پایې ته باید پوستې واچول شي. دا د سیمې د خلکو مسؤلیت ګرځي چې له دولت سره او امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي او د دې ډول تروریستي او تخریب کارانه اعمالو مخه ونیول شي. امنیتي طرحه تقریبا د بشپړېدو په حال کې ده او چې هر کله بشپړ شي جزئیات به له تاسو سره شریک کړو.
مخکې تر دې کله چې تر کوچني اختر مخکې د کابل په شمال کلکان ولسوالۍ کې د برېښنا ستنې په بمونو والو زول شوې، د جمهور رئیس لومړی مرستیال په خپل فیسبوک پانه لیکلی وو لکلی ژر راستون شو چې دا موضوع وڅېړي او ورته رسیدنه وشي. خو برېښنا شرکت وایي چې د برېښنا ستنو د امنیت د خوندیتوب په برخه کې د افغان چارواکو له ژمنو سره سره دا چاره لا هم روانه ده چې دوی سخت اندېښمن کړي دي. یاد شرکت وایي باید امنیتي بنسټونه په دې اړه ژر تر ژره جدي اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه تېره شپه د پروان ولایت د سالنګ ولسوالۍ په اهنګرانو سیمه کې د بمونو په وسیله د برېښنا دوه پایې والوزول شوې چې یوه یې په بشپړ ډول له منځه تللې او بله یې نسبي تخریب شوې ده. د برښنا شرکت ویان سنگر نیزی ازادي راډیو ته وویل چې دا په تیرو دوه میاشتو کې د برښنا نولسم ستنه ده چې په هیواد په ځانګړي ډول د کابل په شمال کې د نامعلومو کسانو له لوري په بمونو الوزول کیږي چې لامل یې یاد شرکت ته میلیونونه افغانۍ مالی زیان اوړي.
د برښنا شرکت ټیم نن سهار سیمې ته ورسېد. له ارزونې وروسته به په تخریب شویو پایو کار پیل شي. سیمه غرنۍ ده، د برښنا د ستنو کار به وخت غواړي، خو زموږ همکاران هڅه کوي چې دا ستنې ژر تر ژره بیرته ورغوي. دا د روان کال په تیرو دوو میاشتو کې نولسمه ستنه ده چې تخریبیږي، چې له دې امله برښنا شرکت ته په میلیونونو افغانیو زیان رسېدلی دی.
برښنا شرکت په یو اعلامیه کې ویلي چې د برښنا د پرچاوی لامل په هر سات کې تر 3 میلیونه افغانیو پوری مالی زیان وړي. خو پښتنه دا ده چې څوک د برښنا د ستنو په منځوړلو کې لاس لري؟ که څه هم امنیتي بنسټونه په دې اړه څه نه وایي، خو د برښنا شرکت په خپل اعلامیه کې ویلي چې خای سیمه ایز باج اخیستونکي، زورواکي، د نفتو د تړونونو شرکتونه او مافیایي جرمي او نورې ورانکار ډلې د دغو پیښو تر شا وي. کابل، پروان، لوګر، غزنی، میدان وردګ، پکتیا، خوست، ننګرهار، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې اوس مهال پرې وارداتي برېښنا پرې شوې ده. په همدې حال کې د ننګرهار او پروان یو شمېر اوسېدونکي له افغان امنیتي بنسټونو غواړي چې د برېښنا ستنو تخریبونکي ونیسي او قانون پرې عملي کړي.
زمانم سمسور ده، د ننګرهار ولایت یو تن اوسېدونکی ما. موږ له حکومت جدي غوښتنه کوو ترڅو دغه پایو وشتونکي چې د برېښنا پر وړاندې خنډ دی، دوی باید ونیسي او قانون پې عملي کړي. په جلال آباد کې ډیره زیاته ګرمي د دغه ځای دغه کم خلک چې دي، حتی ماشومان هغه هم له ګرمۍ نه مړه شو.
نوم یې بریالی بهادر ده، د چارکار اوسېدونکي پروان ولایت. خلک دولت سره همکار دي، اما دولت وروسته په دې برخه کې هیڅ توجه کړې نه ده. او بیا هم زمونږ تقاضا دا ده چې په دې برخه کې جدي توجه وکړي او هغه خلک چې دي عملین دي زر تر زره یې ونیسي.
برښنا شرکت وایي چې اوس مهال له کورنیو سرچینو نه د کابل برښنا په نوبتي شکل تامینېږي. د نغلو، سروبي او ماهیپر د برښنا د تولید له فابریکو 110 میگاواټه او دا شاند ترخیلو للمریزي دسګانه 70 میگاواټه برښنا تولیدیږي. هغه د هرات ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو دې ولایت ته د ایران د وارداتي برښنا وستنه په بمونو الوزولې چې لامل یې لسګونه زره کورنۍ له برښنا محرومې شوې دي. خو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د برښنا شرکت د معلوماتو لمخې ازبکستان افغانستان ته 460 میگاواټه وارداتي برښنا ورکړي چې 300 میگاواټه یوازې د کابل لپاره ځانګړي شوي. په افغانستان کې برښنا په سلو کې 70 له ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان او ایران راوړيږي. افغانستان یوازې په سلو کې 13% برښنا له کورنیو سرچینو چمتو کوي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام مینوالو، السلام علیکم. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د همدې تیر اونۍ په ترڅ کې ګڼو بې ځای شوو کسانو د خپل ستونزو په اړه راته ویلي، یا ځینو نورو کسانو خپل سیمو ته د بې ځای شوو د ننګونو کیسې کړي دي. موږ په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت مسؤلین هم پوښتلي، خو راځئ په پیل کې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورور صاحب، بجوز شه پخیر شه اسلام منده ما تازه دې راته چې په تاواز سره ورور موږ دې منځ کې چې دې ځل کې نړۍ صاحب خبريال چې دې آزادۍ دې خبريال وو نن ته یې من څو راته کړه. او بل ورور خبره دې چې مسلمانان در بدل دي، ماجر در بدل دي، فرام للهان دې ګرځ په کور کې د ماشام ډوډۍ نه لري، ته مستند خیرم ستاسو خاص خدغه ونی شو تر کله وې چې ورور بس ډېر مهرباني به وایي چې خلک په ډېر په تکلیف کښې دي، په ډېر مشکل کښې ژوند کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما اړیکه د هلمند ولایت تر سره نیولې ده. زموږ دغه ستونزه ده چې دا زموږ خوا ته ډېر خلک ستړي دي د مرستو په هیله.
لومړی قدم کښې زه خپل سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو ټولو محترمو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله کښې ښه باید زه وسل عبدالرحمن حیدري یم، د هلمند ولایت د مرکز د شکرګاه ښار څخه. دلته په هلمند کې کوم وګورو زموږ د مهاجرو حالت ډېر سخت خراب دی. تېره ورځ چې موږ خپله په دا مهاجر باندې وګرځېدلو نو دوی حج اکال دوی د ماښام دپاره ډوډۍ نه درلود. دوی په ډېر سخت حالت کې وه. هلته دا مهاجرو ته هېڅ کار نه دی شوی، نه د تجاران لخوا د دوی سره مرسته کړې ده، نه د حکومت لخوا څخه د دوی سره مرسته کړې ده. که موږ دوی ته ډېر سخت حالت کې دی نو زه وایم چې دا زما خبرې او پیغام باید چې د ټولو چارواکو پورې ورسېږي، تر څو دغه مهاجرین د ژر تر ژره یو جدي اقدام وشي، تر څو دوی د دغه سختو حالاتو څخه راووځي. د غازي محمد علي په وینا کې دوی خېمې درولي دي چې هلته دوی نه داسې د خوراکي توکو زمینه دوی ته مسایله ده چې د دوی سره دولت مرسته به کړې وي. یادی داسې عملیات ژر تر ژره په هلمند کې شروع شي چې تر څو د دوی سیمې پاکې شي، نو دا دوی وکولی شي چې خپلو کورو ته ولاړ شي. سلامونه نیکې هیرې د ازادۍ راډیو رحمان ولی له ننګرهار څخه دغه پیغام پرېږدم. ولسمشر صاحب ما هیڅ خمې غوښتنه ده، الیاس د خدای د دې وطن د دې خاورې غم وخوری. خلک در په در شو په لغمان، کابل، نورو ولایتونو کې، په کندهار کې خلک راکډه شوي دي، کوڅو په بازارونو کې در په در پراته وي. الیاس د خدای د دې خاورې نور غم وخوری. بله دا چې طالبانو ټول کمپونه او مهمات او شیان یې ټول چور کړل، نو ولې دا وطن کومې خواته اخر وړی؟ وسلام. السلام علیکم، ویل احترامات دا زده کارکونکو او غانو همکارانو ته باد سلامه. دغه د لغمان نه کوم خلا غلی دي جګړونه را تخېدلی دي او کدا څنګه را تخېدلی دي. دغه لغمانیان لږما ده هله چې لغمانیان یې نه تاسو ول ډول سوال نه را تخې. دغه طالب کې هم دزما استاد زوی هم دزما استاد ورول دي ټول ول ولی راځي چې د لغمان څنګه ول سوال دي ټول ولایت راځي چې د لغمان کې د طالبانو د دایښ مخنیوي او کوي بټی کوټو ګورا کوټو ګورا دا ټول ګورې دا ولوس ودرې دی تاسو ته دمه دا مانی کوي دا تاسو مانی نه کوي تاسو راته څه بل په حکومت هم زما خواد حکومت خو نه دی چې مالدار حکومت ته بیره زم رسید غواړي خدا کنه دا خو ټول ودرې دی حکومت سره دې دای څو طالب مخنیه او کوي مخنیه موږ ور سره سره او نن مراد یو ټول امراله و سلام په احترام.
سلامونه او نیکې چې د زړه راډیو کارکونکو ورې دومره تورنی کوم میرویس اخلاقی ام د هلمند ولایت نو تاسو سره پیغام شریکو ما. په هلمند ولایت کې کوای د جګړې لامره 2020 کورونای د دشه سره کډه سوی دي ان دا چې د دې سره اس داور مرسته نه ده سوی، یعنی نه دولت ته پاتوي دا نه خو زموږ یو امدا غوښتنه ده د خصوصا نو بوایو چې زنانه په یو پوړین کې ورون په یو پټی کې راوتل دي. انداز یې کور غیر یو خوراکي توکي ټول پرې شي دي. نو دوی ما یې خپل ځانونه راوستل دي. نو دوی تر دې را هدا پرې یو اجلي مرسته اړتیا لري. نو هیله مې هم د کډوال رئیس مو ژغ واوري، خصوصا او هو خلکو ته دغه مرستې وایي، خصوصا چې هغه هم کورنۍ مستحق کې د دغه او خصوصا نو به وایو تر دې را هدف کړي چې دا مرستې وظیفه والا خلکو ته رسېږي چې وظیفه یې ونه درلودل هغه ته نه رسېږي. نو زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده، خصوصا که مرستې کوي نو دوی خلکو ته جوار کړي، خصوصا چې هغه را کډوال شوي، خصوصا هغه واقعا هم شپې په جبان تېرې، خصوصا دیس ځای نه لري. اندا چې خصوصا وبوایو ډېر د شهر دوه حالات په هلمند ولایت کې چې ګسره کې سرایم نه پیدا کیږي. زموږ یو ځانې غوښتنه دا ده چې د دې سره د تجاران هم پر وړاندې ته ډېر هدف لري واخلې، ځکه چې تجار کوند واخلې شاید چې د دې لپاره به مې افسوس شي، ځکه چې دا به هم خیرات دي چې اجازه لپاره او هم
د بې ځایه شوو یا کورنیو کډوالو د ستونزو په اړه مو واوریدل. زموږ همکار اجملاند په همدې تړاو د کډوالو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په سر کې د نویو بې ځایه شوو د شمیر په اړه پوښتلې.
د څلور لسیزې تر اوسه کم وضعیت په افغانستان کې رامنځته شوی دی. د جګړې له کبله موږ درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې بې ځای سوي لرو چې ګڼ شمېر د جګړې او د نامنې له کبله دوی بې ځای سوي دي. یوازې په سږ کال کې شاوخوا د تیر دو میاشتو بیځای سو زمون هوادوال تر وزره کورنۍ پوری رسیدل چې په بیلابیل ولایاتو کې لکه کندهار، هلمند، لغمان، بغلان ولایت او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه په بیلابیل محلاتو کې اوس هم جګړه جریان لري، دوی بیځای سوي دي چې نور محلاتو ته انتقال شي. د کډوالو چارو وزارت تعهد او برنامه او پلان چې ترتیب شوی دی او تعهد لري چې زمونږ هیوادوال چې نوې بې ځایه کېږي د جګړې له کبله او د طبیعي حوادثو له کبله، موږ متعهد یو چې دوی ته د عاجل کومکونو په برخه کې مرسته وکړو. خو یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول بې ځایه سو هیوادوالو ته چې ارقام د درې نه تر څلور میلیونو کسانو پورې رسیږي دوی ټولو ته باید کومکونه ورسوي. و زمونږ تقاضا مشخص مرستندوی مؤسسات نه دادی چې کچیر دوی کومکونه تر سره کوي د کډوالو چارو وزارت د نظارت لاندې باید وي.
تاسو وزارت په بیلابیل ولایتونو کې خپل ریاستونه لري، څو ستونزې په کې ډېرې جوتې دي. یو دا دی چې په ځینو مواردو کې د مرستو په ویش کې د درغلي خو به ورته نه وایم، کیدلی شي چې بې عدالتي وبولو. خلک شکایت کوي چې بې عدالتي کېږي. مثلا داسې خلک د کډوالو په نوم باندې مرستې اخلي چې هغه اصلا کډوال نه وي.
د دې نه وړاندې داسې ستونزې موجود وو، خو د کډوالو وزارت رهبري تعهد د فساد په وړاندې مبارزه ده او په هر ولایت کې کمیټه د حالت اضطرار شتون لري چې خپل والی صاحب د ولایت مسؤلیت دغه کمیټې پر غاړه لري. او کچیر سروې ترسره کیږي د مختلفو اداراتو لخوا چې دغه کمیټه تشکیل شوي دي، مشترکاً دوی ځي محل ته او بیا سروې ترسره کوي. بیا وروسته کم کورنۍ چې ډیر اړتیا لري مستحق دی هغوی ته بیا کومکونه انتقال کیږي. یو خې هماهنګي موجود ده د مختلف اداراتو ترمن او د مرستندوی مؤسساتو ترمن. هم د کډوالو وزارت د پالیسی پر اساس مونږ کولی شو یو ځل هغه کورنۍ چې بېځایه سوي دي یو ځل ورته کومک وشو. په هر میاشت کې نشو کولی ځکه دونه امکانات د کډوالو وزارت په لاس کې نه دي. مونږ کوشش دا کوو کچیر د مؤسسات لخوانه کومکونه ترسره کی یا د افغانستان حکومت لخوانه کومکونه انتقال کی باید شفاف توګه، یعنی شفافیت باید په پام کې ونیول شي.
په مجموعي توګه خپل نظر وغوایي، څومره د قربانیو ټولنو همکارۍ ته اړتیا لري، څه سمونونه تاسو راوستلی شي او څه کډوال کولی شي چې لږ تر لږه هغه حیاتي او لومړنۍ مرستې په سمه توګه ترلاسه کړي؟
لومړی دا ده چې مونږ په تیر کال کې شاهد یو په هلمند ولایت کې چې جګړې رامنځته سو، متاسفانه شاوخوا و زره کورنۍ بې ځایه شو چې متاسفانه د افغانستان حکومت لخوا نه، یعنی شاوخوا تر 2000 کورنۍ پورې کومکونه ترسره سو، متاسفانه چې ځینې پاتې سو. کچېرې جګړه دوام ومومي دا یقیني خبره ده چې زموږ هیوادوال نور هم متضرر کیږي. په دویم برخه کې ډیر مهم ده د مرستندوی مؤسسات کومکونه او تعهد. زه غواړم چې یو ځل بیا تاکید وکم د کډوالو وزارت لخوا نه چې باید دغه مرستندوی مؤسسات د افغانستان د ولس په څنګ کې پاتې شي. که چیرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې مونږ هم یعنی تعهد لرو چې یو لوی کتله بیرته استقرار کو خپل محلاتو ته.
د کډوالو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د نویو بې ځایه شوو کډوالو د ستونزو او ورسره د دوی لخوا د لاسنیوي په پروګرامونو غږیده.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري
اوس هم ستاسو یو شمېر نور پیغامونه چې د خپلو سیمو د ستونزو په اړه مو ازادي رادیو ته را لېږلي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي رادیو ته ټول کارکونکي او اوریدونکي ته سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې زما شارې متعبر کوم ته د مسؤلیت تنظیم د شرکت محصول نو دا که څه حکومت اعلان کړي چې موږ په تنظیم سره کړي نو راځو ژوند شخص څنګه سره مخ شوی دي په سوال سره دي نو شخصي او پاک نه دي پی سي مصرفې نو اقتصادي وزن نو ټول محصول نه راځي ځي په دې چې د پلاش کې سوال مشکل وتا په دې ډول سره لورګه نوامي کوي کې بیا د نور مصرفونو لپاره مصرفونه دي. زموږ حکومت دا هیله ده چې دا سوال سره ورسره
باز بته پونتونه شروع کړه چې موږ مردم په څوارلس ټیم په تا کې کړم او نسو کوتم لوړ نسو نو بیا ورته ډېر مشکلات مصرفي شو موږ د روزګان د کندارو مسلین دي یا د کندي د غورل د حکومت دا هیله کو چې در څوارلس ورځې وروسته بته زر تر زر پونتونه شروع شي.
السلام علیکم اجازه دې موږ غولا په بلا کړه چې ځکه هغه مثال دی افلو لر دې کلو جر افلو طالبان دلای څه فائدہ بشي چې له رحمی نه لري دوی فلو د حکومت نه فائدہ بشي دا تشکیو باندې د څه خلک خندی نه خلولې
زما سلامونه قبول کړئ د تاګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. نو تاسو پانه یو خبر مو اورېده چې د تاګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د اوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوانه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوانه مرمۍ لګېدلې ده. په ډېر سپین سترګۍ سره دا خبره مو اورېدله چې دا سړی وکړله په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده په توی کې لګېدلې ده شپاړس کسان زخمیان شهیدان څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي دا د حکومت مرمۍ ده.
السلام علیکم دا پیغام دی د محمد نبی د هلمند ولایت ناحیه چلال د سیمې څخه سره په اړیکه کې زما دا پیغام دی چې د حکومت وایي چې یا شیخ حبیب الله صاحب یا مړی یا ژوندی دی دوی دغه مړینو ژوند څه کوي هغه چې لوی ملا صاحب ملا محمود عمر اخوندم لاړې عاشمانه منصور صاحب لاړې نو اختر محمود منصور صاحب لاړې نو دا عمارت نوي خواته شو نظر راغی مثال فعالیت زیات شو یا دوی ته کار نه کوي دوی باید خپل د سولې کار په مخ ویسي یا کار چې هغه سولې کار په مخ ویسي دا دوی ته ګټه نه کوي چې دوی وایي چې یا شیخ صاحب مړ دی یا ژوندی دی هغه که شیخ صاحب مړی که ژوندی دی هغه خونه دوی مړ او خو ژوندی دی د اخبري پیغامونه هم راغلي دي او بیا که هغه مړمي مثال او د طالبانو قیادت پرځای دی د هغو کار کتار پرځای دی هغه انشاءالله هېڅ مشکل نه پکې راځي دوی باید خپل سولې خبرې په مخه ویسي.
بسم الله الرحمن الرحیم پروردگار مهربانی کې وی چا کا مؤمن قتل ک دا غزه جهنم ده همیشه به پکی او غضب د خدای بور باندې لعنت د خدای بور باندې او په لوی عذاب کې به گرفتار وي. دا طالبان خیر د علم طالبان نه دي دا البته د څوکۍ او د قدرت طالبان دي کدی د علم طالبان وای قران نه به خبر وو دی خبر نه دی دی ځکه خبر نه دی چې د قران نه خبر نه دی. مجاهدین را بیدار شي افغانستان ته پنجابیان راغلی دینا والسلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله علیکم دار څخه یاسر خبره کوم نو یله دې دا د کورنارو برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه د کورنای د باندې نه راوځي او دا کرټ ټول دی لازم مختلف ونی ته نو کدی دا څه فهمونه کې چې کدا چې دغه څه خبرونه خلګم په تکلیف شي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته خدای زازیر جو ټول او ردونکو ته کوم ته ځانګړي سلامونه وړاندې کوم چې د کابل په ټول ما سره نو څنګه په دې ځای سره خیر کړی نو دې پر موږ باندې کړم کنه ملګری موږ نن خپل لوړه ته نه وزارت چې تل موږ لوړه خپل د مهم صاحب خپل سر مو کتل دې خپل ماسکونه نو واغوسته دې خپل په وزارت کې ماسو بس زه دې پر دې سره نه چې خوري نو ماسک نه شي چې هغه ته نه وزارت هم دې دې پر خوره غریب ماسک باندې دې په ټون تړي نو زما سر نه شي خراب دي نو موږ نه هیله کوو چې دا د بو او ټولې دا ونه زندګي دا په ټون او خپل سوال دي چې د شاد نور څه وزن دي زه دا هله کوم د وزارت ته نه وزارت اصلات سره د په وزارت ته ټول څه داخل کوم سر دوا او څه دا وکړم چې نه زندې موږ اوس موږ صدر کال کې فارغ دي نو وسه یې وړ پنځه کار ته نو موږ دا هله ده چې موږ سر نه شه پمر نه چې موږ سره ټکي څنګه موږ چیر لوس څو کو چاته وځو ما زه هم د ټول یو فور شاره کې دوره چې السلام علیکم.
السلام علیکم زه فرتوج روحانی د مرکز د شکرګات څخه دا پیغام ورکوم د لوړ وزارت د لوړ وزارت او د شحتنی د
صدارت څخه مهله هم دا ده چې دغه د اوسنۍ رخصتۍ نور دنه کې دغه اوسنۍ رخصتۍ باندې باید بښنه وکړو او له په دې خاطر تېر کال دورې رخصتۍ کاټ کړی د ټول محصلین ټول شاګردان زدهکړو محرم پاتې شوي دي او ټولې د خپلې زدهکړو څخه زړه ماتېږي. نو غوښتنه مې همدا ده چې رخصتۍ نور اوږدنه شي. غوښتنه مې د لوړې زدهکړو د وزارت او د وزارت ساتنې څخه هم دا ده چې رخصتۍ هم بیا جوړ شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام همدلته پای ته رسیږي. تر بل خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه چاره.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.